هر لاس په جشوی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واوري چې امریکا غواړي د یو شمېر هیوادونو له پوځیانو سره مرسته وکړي څو په افغانستان کې له تروریزم سره په جګړه کې د امریکا ملاتړ وکړي. د افغانستان همدارس د پاکستان د پیښو په اړه پروانه خبرونه کې ګڼ مطالب لرو، خو د هغوی تر درپیژندنې مخکې خبرونه سره اورو. لومړی هم د افغانستان کورنۍ خبرونه ماریا صدیقي وړاندې کوي.
د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اطلافي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو یو قمندان په ګډون اته وسلوال مخالفین وژل شوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز د جشن په مراسمو کې د ګډون کولو لپاره نن سهار ایران ته وغځېده. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د اټومي وسلو د کمولو یوه مهمه موافقه لاسلیک کړې ده. د هم بشپړ خبرنه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز د جشن په مراسمو کې د ګډون کولو لپاره نن سهار ایران ته وغځېد. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په یوه خبر شوی اعلامیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس به په دې یوه ورځنی سفر کې د جشن ګډونوالو ته وینا وکړي او د ایران له جمهور رئیس محمود احمدی نژاد، مذهبي مشر سید علی خامنه ای او د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی سره به هم وګوري. د راپورونو په اساس په ایران کې د نوروز په دغه جشن کې له ایراني چارواکو سره به راځي تاجکستان، ترکمنستان او عراق د جمهور رئیسانو په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو استازي ګډون کوي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اطلافي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون اته وسلوال مخالفین وشل شوي دي. د کاپیسا د والي ویان عبدالعلیم عیار ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات تېره شپه د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې ترسره شوي. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو په لړ کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په دې هکله تر اوسه پورې طالبانو څه نه دي ویلي. د فرخ ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د خاشرود بلسوالۍ د ماساو کلی په سیمه کې د سړک د غاړې د ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې یو کس مړ او دولس نور ټپیان شول. د فرخ ولایت امنیه قمندان سمونوال فقید محمد عسکر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې د پیښې قربانیان ملکي وګړي دي. نوموړي د پیښې پړه پر طالبانو واچوله، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې دوه طالبان د خپل ماین په چاودنه کې وشل شوي. د نوبهار ولسوال محمد ظریف وایي چې د طالبانو د نوبهار ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې تر شلو ډیر ماینونه ځای په ځای کړي وو چې د یوه ماین د چاودنې له امله دوه طالبان وشل شول. نوموړی همداراز زیاتوي چې یو شمېر ځای پر ځای شوي ماینونه د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له منځه وړل شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او په کابل ښار کې د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو ډالر اته څلوېښت افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو پاونډ یو اویا افغانۍ او نوي پوله، یوه یورو څلور شپېته افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومنه اووه څلوېښت افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اویا افغانۍ بدلیږي. دا کورنی خبرنامه په بهرنی خبرنو کې له سلطان محمد سروس سره ملتیا وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو او روسیې پرون د اټومي وسلو د کمولو یو مهمه موافقه وکړه. له دې موافقې سره سم به دواړه هیوادونه د سړې جګړې د وخت اټومي سرګلولې او توغندي کموي. دواړو سپینې ماڼۍ او کرملن اعلان وکړ چې ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف په دې برخه کې له تړون سره سلا شوي دي. دواړو مشرانو په تلیفون خبرې وکړې او پریکړه وکړه چې د ستارت په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون پر ځای به نوی یو د اپریل په اتمه په پراګ کې لاسلیک کړي. باراک اوباما وویل دا تړون مخ په وړاندې یو بل ګام دی چې د شلمې پیړۍ میراث ته شاک کړو او د خپلو بچیانو لپاره ډیره خوندي راتلونکي جوړو. له نوې موافقې سره سم به یو زر پنځه سوه پنځوس سرګلولې محدودې شي، یعنې په دوه زره دوهم میلادي کال کې چې په دې برخه کې پر کمیدو کومه موافقه شوې وه، تر هغې به دا ځل دېرش فیصده نورې دا وسلې کمې شي. د عراق د پارلماني انتخاباتو د رسمي نتیجو له مخې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم اياد علاوي ګوند عراقیه تر اوسني صدر اعظم نوري المالکي ډېرې څوکۍ ګټلې دي. عراقیه ګوند د پارلمان له 325 څوکیو یو نوي خپلې کړې دي او د نوري المالکي ډلې 90 څوکۍ ګټلې. ملي اتحاد چې اکثر پکې شیعه ډلې یو ځای شوي او یا څوکۍ خپلې کړي او د کردستاني ډلې په کوردي سیمو کې 340 څوکۍ وړې دي. 12 څوکۍ خپلواکو کاندیدانو خپلې کړي. 15 څوکۍ مذهبي ډلو او قومي اقلیتونو ته اختصاص شوي دي. د عراق د اساسي قانون له مخې باید له 4 یوه برخه څوکۍ د میرمنو وي. د عربي هیوادونو ټولنې په لیبیا کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. ټاکل شوې ده چې خبرې به تر ډیره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې تر مسالې راوڅرخي. د غونډې په درشل کې د عربي ټولنې مشر عامر موسی وویل مخکې تر دې چې اسرائیل او فلسطین د سولې غیر مستقیمې خبرې پیل کړي، اسرائیل باید په ختیځ بیت المقدس کې د 1600 کورونو د جوړولو پلان ودروي. اسرائیلو دا غوښتنه رد کړې ده. په عین وخت کې اسرائیلي ټانکونه وروسته تر دې د غزې په لور ور وړاندې شول چې له فلسطیني جنګیالیو سره په نښته کې لږ تر لږه دواړه لوریو ته دوه تنه ووژل شول. ټاکل شوې ده چې د برتانیې د هوایي چلند برټش ایرویز کارکوونکي نن احتساب وکړي. دا دوهم ځل دی چې په روانه میلادي میاشت کې د برټش ایرویز کارکوونکي د کار په برخه کې او د معاش په اړه اعتراض کوي او احتساب ته مخه کوي. د برتانیې د هوایي چلند مسؤلان وایي سره له دې چې احتساب وشي بیا هم د دوی 15% مسافر کولی شي سفر وکړي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس وایي دغه هیواد باید د شمالي کوریا لانجمونو پولو ته نږدې د خپلې یوې بیړۍ د ډوبېدو ټول احتمالي علتونه وپلټي. دغه بیړۍ تېره شپه ډوبه شوې ده. د جنوبي کوریا خبری رسنۍ د دفاع وزارت د سرچینو له قوله وایي شمالي کوریا احتمالا په دې پیښې کې لاس نه لري. سره له دې چې جنوبي کوریا دا څېړي چې کېدای شي شمالي کوریا په دې پیښې کې لاس ولري، دا هم څېړي چې کېدای شي دغه بیړۍ د داخلي چاودنې له امله ډوبه شوې وي. او د چین دولت هغه یو مشکوک سړی نیولی دی چې په خوراکي موادو کې یې زهر اچولی وو او له دې امله 10 کسه 2 کاله پخوا په جاپان کې مسموم شوي وو. د چین دولتي خبري آژانس شینهوا د عامه امنیت د وزارت چارواکو له قوله وویل چې دغه کس د چین په شمال کې د خوراکي موادو د جوړولو په فابریکې کې په موقت ډول کار کاوه او دغه عمل یې د غچ اخیستو لپاره کړی. دغه پیښې د خوراکي موادو په بازارونو کې ویره او اندېښنه رامنځته کړې وه او چینایي تولیدات یې بی اعتباره کړي وو. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د امریکا متحده ایالات یو شمېر هیوادونو له عسکرو سره مرسته کوي څو په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې کې د دغو هیوادو د ځواکونو برخه پراخه شي. بل لور ته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر خلک د حل لاره جګړه نه خبرې غني. په خبرونه کې تاسو د امریکا او پاکستان د ستراتیژیکو خبرو نه نتیجو خبرو. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه علي احمد جلالي وایي
پاکستان څه کولای شي په افغانستان کې او امریکا څه کولای شي د پاکستان لپاره.
عملی پښتنې ته شاغلې جلالی په خپل مرکه کې جواب وایي چې پروانه خبرونه کې خبرو د هوا بدلیدل پر روغتیا څه تاثیر کوي. د روغتیا ژوند شتمنی ونیس پروګرام کې به واوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګرجستان، بالټیک هیوادونو، کرواتیا او هنګری د پوځونو د پیاوړي کولو پروګرامونه د دې لپاره تمویلوي چې دوی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ مبارزه کې خپل ونډه پراخه کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه مطلب اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي په ګرجستان، لیتوانیا، لاتویا، استونیا، کرواتیا او هنګری کې ځینې پوځي پروګرامونه تمویلوي چې له هغو سره سم د افغانستان په جنگ کې د دغو هیوادونو ونډه پیاوړې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې دا تفصیل نه دی راغلی چې له دغو هیوادونو څخه هر یو سره به څومره مرسته وشي، خو وایي چې له هغو هیوادونو سره چې د تروریزم ضد مبارزه کې له امریکا سره همکاري کوي او مرستې ته اړتیا لري په مجموع کې 350 میلیونه ډالر مرسته کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان براین وایټمن وویل چې دغه پیسې نوموړو شپږو هیوادونو ته چې له امریکا سره په افغانستان کې اوږه په اوږه همکاري لري ورکول کیږي. له ګرجستان سره د امریکا پوځي مرستې کېدی شي روسیه ځکه ناراضه کړي چې مسکو تور لګوي او وایي چې امریکا د ګرجستان او روسیې ترمنځ د 2008 کال له لنډ جنګ وروسته د ګرجستان جنګي ماشین تقویه کوي. امریکا په تېرې اګست میاشت کې د ګرجستان پوځي روزنه پیل کړه تر څو د دغه هیواد عسکر په افغانستان کې د بغاوت ضد عملیاتو کې ونډه واخلي. ګرجستان افغانستان ته 170 عسکر استولي دي او ټاکل شوی په روان میلادي کال کې زر کسنور عسکر هم واستوي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دې حق له روسي سره مشورې کړې دي. امریکا په خپل هم 10,000 نوي عسکر افغانستان ته استوي او د ناتو تړون له هیوادونو هم غوښتي دي چې په ځانګړې توګه د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې خپل ونډه پراخه کړي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د خپل ځواکونو د فعالیت په اړه نوي اصول وضع کړی دي. دا مسله نړیوالو ورځپاڼو څېړلې ده. دا موضوع او نور په دغو ورځپاڼو کې کوم مسایل څېړل شوي دي نړیوالو ورځپاڼو ته د فرشتي جلال زوی په کتنه کې اورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په خپل ورستۍ غنډه کې تر دې عنوان لاندې چې د امریکا اردو غواړي په افغانستان کې د خپل عسکرو له ځای پر ځای کولو سره تړلې ستونزې حل کړي یو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د غنوي پروګرام پر اساس چې د جنرال ستنلی مکریسټل پر رهبرۍ تر هڅوي لدې ورسته هغه امریکایي عسكر بچي یو ځل یې د افغانستان په یو سیمه کې ماموریت ترسره کړی بیرته په هغو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي چې مخکې هلته فعالیت کړی. له دې پریکړې سره به امریکایي عسکر یوازې په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې له څیرو او راځي سره آشنا وي او د دې ضرورت به نه وي چې له سیمې او خلکو سره د آشنایي پیدا کولو په خاطر زیات وخت ضایع کړي. ورځپاڼه د امریکا د پوځي مقاماتو په حواله زیاتوي چې تر دې وړاندې د امریکا پوځیانو په هر سیمه کې دورې خدمت کاوه او له یو ځایه به بل ځای ته انتقالېدل او دې کار به د دوی وخت ضایع کاوه ځکه له سیمې سره په آشنایي کېدو ډېر وخت لګېده. ورځپاڼه وایي د امریکا د دفاع د وزارت د نوي پروګرام له مخې به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو د قمندانۍ په څنګوالي کې نور تغیرات هم راسي. د دې تغیراتو له مخې به پرته له څو محدودو ټولیو د امریکا ټولې قواوې له یوې قمندانۍ دستور اخلي. تر دې مخکې د امریکا کومندو ځواکونو له دې کړې د باندې فعالیت کاوه او زیات ملکی تلفات هم د دې ډول عملیاتو په نتیجه کې رامنځته کېدل. د نوې پروګرام پر اساس ټولې بهرنۍ قواوې په خاص ډول د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې مشت عسكر د امریکایي قواوو تر قومند لاندې فعالیت کوي. وال سټریټ جرنال په خاص ډول په کندهار کې د پیل کېدونکو عملیاتو یادونه کړې ده. دا ورسره لیکي چې د امریکا د قواوو په تشکیل کې د تغیرات ښکاره کوي چې د امریکا د دفاع وزارت ورځ په ورځ په افغانستان کې د دې قواوو د عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل د پالیسیو د امریکاول لپاره هڅې پیاوړي کوي. ګارډین ورځپاڼه هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په ژوند یو مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې وایو له دې وروسته په کندهار کې د امریکا د پوځي اډي عسكر په مکډونالد، پیزا هات، برګر کینګ او نور رستورانتونو کې له خوراک محروم سي. ورځپاڼه لیکي جنرال سنلی مکریسټل د کندهار په هوایي اډه کې د دې رستورانتونو د بندولو پریکړه په دې خاطر ونه کړې چې دا خواړه غوړ یا غیر صحي دي، بلکې دا پریکړه یې ځکه کړې چې دای فکر کوي په داسې ځای کې چې د طالبانو په ضد جګړه لا هم پای ته نه رسیدلې د داسې غربي رستورانتونو موجودیت مناسب کار نه دی. ګارډین زیاتوي له دې وروسته به د امریکا په دوه سترو پوځي مرکزونو کندهار او بګرام کې د رقص محفلونه او د قیمتي موټرو نندارتونونه او داسې نور تفریحي پروګرامونه هم بند سي. د ګارډین په لیکنه دا خبر شایي هغو امریکایي عسکرو ته چې له دې قرارګاه د باندې خدمت کوي په زړه پورې وي ځکه هغوی ته کله هم داسې امتیازات نه دي مساعد سوي. په لویو مرکزونو کې د دې ډول امتیازاتو موجودیت ته د یو ډول بې عدالتۍ په سترګه کتل کېدل.
د کونړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو په افغانستان کې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې تر روانو خبرو ملاتړ کړی دی. افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب له غړیو سره په وروستیو کې د سولې خبرې په کابل کې پیل کړې دي. د دغو خبرو په اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د سیاسي چارو د یو شمیر کارپوهانو څرګندونې په خپل راپورټ کې راخیستې دي.
د نورستان یو تن اوسیدونکو انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روانو څو لسیزو جګړو او افغان وژنو د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې باید ډېرې پخوا ترسره شوې وای، او اوس چې حزب اسلامي سره کومې خبرې روانې دي نورستانیان یې ملاتړ کوي.
دا یوازنۍ لار د تفاهم د جرګو چې همیشه افغانان د جرګو او د مرکو د لارې امن راوستل شوی دی. ډېرې سختې منازعې او مناقشې د یوازې د تفاهم د لارو حل شوي دي. یوازې جګړه د مسالې د حل لار نه ده، او همیشه د جګړو په انتها کې تفاهم منځته راځي او یو د بل ضرورتونه تشخیصي، او بالاخره باید همداسې وشي. جرګې او تفاهم باید ادامه پیدا کی.
د کونړ اوسیدونکو استاد حامد هم وای چې په افغانستان کې هیڅ کله هم ستونزې د جګړو په وسیله نه دی حل شوی، بلکې جګړو نور مشکلات هم زیږولي. نو خبرې اترې او جرګې دي چې ستونزې پرې هواریدلی شي.
د دولت او د مخالفینو وفدونه سره د مذاکرات په میز باندې راټول شوي دي. دا د تقدیر وړ ده. دا واقعیت دی چې مشکل په جنگ جګړه نه حلېږي. د افغانستان د ولسونو عنانه دا ده چې ټول مسائل د جرګو او مرکو او همدارنګه د قومي بیس په سطحه باندې چې کوم مشران د نظر خوندان یې غره ټولیږي او ټول مشکلات د جرګو د لارې حل. نو د کونړ د ولسونو امید دی چې کچیرې دا لړۍ دوام پیدا کړي او حکومت د مخالفینو سره او مخالفین د حکومت سره جرګو د لارې نتیجې ته ورسیږي، نو په دې امیدوار یم چې په افغانستان کې به بیخي کامله صلح راشي.
د کونړ یو بل اوسیدونکو عزیز الرحمن وای طالبان او د حزب اسلامي غړي افغانان دي. د دې وطن د دفاع او ساتنې لپاره ډېر قرباني ورکړي، نو لازم ده چې افغان دولت او نړیواله ټولنه ورته د خبرو په جریان کې پوره ډاډ ورکړي، او هغوی دې ته وهڅوي چې د جګړې او مقابلې څخه لاس واخلي او په اوسني حکومت کې کار وکړي.
زمونږ د مخالفینو دولت همدا غوښتنه ده چې باید دواړه کینې سره په جرګې یو حل ته ورسوي. خبره نور جنگ جګړه او جدل د دینه باید موږ تاسو ځان وژغورو. انشاءالله انشاءالله د دې هلو ځلو نه داسې معلومیږي چې په حقیقت سره طالبان ورونه او زمونږ حکومتي ځواکونه به سره په خپل منځ کې مفاهمه وکړي، او انشاءالله په یو میز به سره راټول شي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د قطب الدین هلال او قریب الرحمن سعید په مشرۍ د حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی کابل ته رسیدلې چې اوس هم په کابل کې افغان دولت سره د سولې په خبرو بوخت دي، او له پیل شوو خبرو څخه ملګرو ملتونو هم خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
www.azadiradio.com
د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې مو د سر مطلب د چولس مشر حامد کرزی ایران ته ځي. د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واردل چې حامد کرزی د ایران په لور خوځیدل دی. د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو په پای کې په خبرې شوې اعلامیه کې د دواړو هیوادو ترمنځ له تروریزم سره په ګډه همکاري ټینګار شوی او له پاکستان سره د مرستو ژمنه. د پاکستان له لوري په دې خبرو کې چې د پنځشنبه او چهارشنبه په ورځو ترسره شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خبرو مشي کوله، او د امریکا له لوري د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل هیواد د هیئت مشوه. دغه خبرې امریکا او پاکستان ګټوري بللې. پر افغانستان د دې خبرو څه اغیز کېدای شي؟ په دې ارتباط د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره وروسته مرکه خبرو، خو لومړی به دې تراشو چې د دغو خبرو په پای کې د خبرې شوې اعلامې جزئیات څه دي. له پېښورې د رڼا مسرت په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط خان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې امریکا لا په خوا تر دې د پاکستان لپاره د مرستو عملی ګامونه پورته کړي دي.
تو بنیادی طور پہ کہہ لیجئے کہ پاکستان اور امریکہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو تعلقات ہیں ان کو بڑھایا جائے، ایکسپینڈ کیا جائے، کیونکہ آپ کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے تقریباً چھ دہائیوں سے
ہوائی پہ بنسٹی استوگا امریکہ اور پاکستان پلیک رکڑے چخلیاڑی کی لاٹنگ اکڑی اور بلا بیلو بارکو کے سارا امکاری اکڑی پخواتر دید امریکہ اور پاکستان اڑی کو لوړې ژورې لیدلې. امریکا یوازې له پاکستان سره په امنیتي چارو کې همکاري کوله، خو اوس دا یو ښه پریکړه ده چې امریکا د امنیتي مسلو سربیره په اقتصادي او سوداګریزو، انرژۍ او دفاعي ټکنالوژي په برخه کې له پاکستان سره همکاري وکړي، چې دا ټول به د پاکستان په ګټه کوي امریکا او پاکستان په دغه مذاکراتو کې ویلي چې په افغانستان کې به د سولې لپاره هڅې کوي امریکا دا خوشبیني هم ښودلې چې له پاکستان سره به اقتصادي مرستې کوي اعلامیه وایي چې امریکا به صوبه سرحد کې د سړکونو د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالره ورکوي چې د پېښور رنګ روډ او د سوات سړکونو باندې به ولګېږي خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط خان هم وایي چې په پاکستان کې د امریکای د مرستو هغه عملي ګامونه پورته شوي چې په خواهی کړی دي
دیکھیجیے کہ امریکہ اس وقت تقریبا 125 ملین ڈالر کے قریب انہوں نے مختص کیے ہیں پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اور جو ہمارے ڈیمز ہیں ان کو
ہوائی امداوس امریکی 125 ملین ڈالر ہے واضح پاکستان د بریخنا او بو د بندون د جوڑا لپارا زنگڑی کڑی دی چا امداوس پریکار شروع شوے ہمدارز دنو رو پروجو پا بارخی کے ہمشتا خمونگ نشو چا دال یو آرخ او گرو زکا چا دا دیر وقت تارتیا لری چا پر اتلون کو چلو رو پینزو کلونه که بعد اغا پروژه پایتا ورسیگی
محترم
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي لکه څنګه چې مخکې ژمنه در سره وکړه ما د پاکستان او امریکا د ستراتیژیکو خبرو په ارتباط د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده دغه مرکه سره اور محترم جلالي صاحب د پاکستان او امریکا په ستراتیژیکو خبرو کې له پاکستان سره د یو شمیر مرستو ژمنه وشوه او وویل شول چې د تروریزم پر ضد به دواړه هیوادونه ګډه همکاري کوي د افغانستان پر پیښو دغه خبرې څومره اغېز لرلی شي
په دې کې شمېر چې د متحده ایالاتو او د پاکستان روابط او په وروستیو ورځو کې د دوی د ستراتیژیکو شراکت خبره د افغانستان له مسلې سره نږدې تړاو لري د لندن د کانفرانس نه وروسته چې متحده ایالاتو له افغانستان نه د آبرومندو وتلو په برخه کې ارزومندی ښکاره کړه نو پاکستان د دغه فرصت نه استفاده وکړله او دا یې متحده ایالاتو ته څرګنده کړه چې په حقیقت کې که په افغانستان کې سوله یا د مخالفینو او د دولت ترمنځ د یو موافقې د مشروعیتو خبره وي نو پاکستان په هغه کې کلیدي او اساسي رول لوبولی شي په نتیجه کې اوسنی ورځو کې متحده ایالات په دې فکر کې دي که چېرته په افغانستان کې د مخالفینو د افغانستان د دولت ترمنځ د سولې کومه موافقه راځي کوم جوړجاړی راځي نو پاکستان په هغه کې اساسي رول لوبولی شي په دې اساس باندې د متحده ایالاتو توجه پاکستان ته ډېره اوښتې ده کاته کاله مخکې متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې دا غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو نظام مست راشي چې نمونه شي په دې سیمه کې اوس هغه وضع بدله شوې ده او دوی غواړي چې په څه ډول له افغانستانه په یو عبرومن شکل سره ځان وباسي هم دپاره فعلا تر ټولو لوی خطر دا نه دی چې یعنی طالبان ورسره جنګېږي یا نورې ترهګرې ډلې ورسره جنګېږي تر ټولو لوی خطر د افغانستان دپاره دا دی چې بینی ټولنې علاقه کمیږي
یعنی تاسو مسلې ته خوشبین نه یاستی
فکر کوم چې فعلا تمایل دغه بدل شوی دی په امریکا کې او په نړیوال ټولنې کې فکر کیږي چې یعنی پاکستان کولای شي زیاتره مهم رول ولوبوي د سیمې د ثبات لپاره مګر په عین زمان کې متحده ایالات دا هم غواړي چې د سیمې د ثبات د رامنځته کولو لپاره حل باید منطقوي وي
نو که چرته امریکا لکه څنګه چې تاسو وایسته پاکستان ته امتیازات ورکړي په دې برخه کې امریکا په روسیو کلونو کې هندستان ته هم ډیره نږدې شوې ده نو هندستان به خو به دای نشي پسیمه کې به بیا یو ډول بحران را منست نشي
په دې کې شک نه څه چې د متحده ایالاتو لپاره د کدي اولویتو په اساس باندې ستای خبره وکینو اولویت ورته هند دی بیا پاکستان دی بیا افغانستان دی مګر په عین زمان کې د متحده ایالاتو د نږدې دغه مصالح نږدې دلچسپیګانی دا دی چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې یو نوی ثبات منځته راشي په دې کې شک نه پاکستان کوشش کوي چې په عین زمان کې هغه امتیازات چې هند ته ورکړي دي هغه امتیازات پاکستان هم ترلاسه کړي مخصوصا په داسې شرایطو کې چې د پاکستان اقتصادي وضع ښه نه ده اوس په پاکستان کې په ډېرو سیمو کې تقریبا چلو ساتو کی پنیمائی وقت کی برق نشتا نزک پاکستان دا غختن کرے گا دلتا سفر کی چھ آگا ضروری ہمکاری لہن سر شہید پاکستان سر وہ کی یعنی ملکی یعنی غیر نظامی ضروری ہمکاری چھوٹے گا نتیجہ کی پاکستان کی دے برق و برق کی یہ سب سوال راشی او یا دا شرائط مثلا شی چی پا خلکو دو سائن دی پارا دی سکارنو کول سی پا این زمان که البته دی پاکستان دی پا اقتصادی ساحا که هم کوشش بودی که دی پاکستانیانو چه دی امریکا مرستی دی پاکستان دی اقتصاد سره اساسی مرستو که پرنتیجه که دی پاکستان دی استراتیجیکو دغه مذاکراتو پا برخه که دغه طول مسئله شاملی وی پاکستان څه کولای شي په افغانستان کې او امریکا څه کولای شي د پاکستان لپاره چې د هغو په جمله کې یو امنیتي مسلې دي بلې اقتصادي مسلې دي.
که چېرته ستاسو د خبرو په ارتباط دې ته راشو چې د پاکستان اقتصاد بهتره نه دی، پاکستان کې امنیتي ستونزې شته او پاکستان له داخلي سیاسي مشکلاتو سره هم مخامخ دی، د دغو ټولو خبرو په رڼا کې بیا هم فکر کوي چې امریکا ممکن په سیمه کې تر نوې ډیلي اسلام آباد ته ډېر امتیاز ورکړي؟
یعنې د اوږدې مودې لپاره د متحده ایالاتو دلچسپي زیاتره له هندوستان سره ده، مګر په عین زمان کې د متحده ایالات اوس په افغانستان کې راګیر دی په پوځي لحاظ، نو ځکه په نږدې وخت کې تر ټولو مهمه دلچسپي دا ده چې د پاکستان په همکاري په سیمه کې یو ډول ثبات منځته راشي. په دې کې شک نشته چې پاکستان هم دې مسلې ته متوجه دی او پاکستان نه غواړي چې صرف د افغانستان د ثبات په برخه کې امریکا ورسره مرسته وکړي او فقط پس له دې چې ثبات په افغانستان کې راشي لکه پخوا وختونه دا سیمه پرېږدي. د پاکستان تلاش په دې مذاکراتو کې دا و چې د امریکا او د پاکستان مناسبات او روابط له تروریزم سره د مبارزې نه ماورا تیر شي، یعنې د اوږدې مودې لپاره یو ناهمکاري وي. او زه فکر کوم چې متحده ایالات هم دغه اطمینان پاکستان ته ورکړی دی چې همکاري به له پاکستان سره د اوږدې مودې لپاره وي، اما په عین زمان کې هند ته وایي چې پاکستان سره همکاري د مانا دا نه ده چې له هندوستان سره د امریکا په روابطو باندې منفی اثر ولري.
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه مننه. وروسته په خبرونه کې د پاکستان په اړه دا مطلب هم لرو چې دغه هیواد ستري محکمه خبرداري ورکړې ده چې د هغو کسانو چې ورک شوي دي په ارتباط به د استخباراتو یو شمېر مشرانو کې سوال ځواب وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
آیا پوهیږی چینجی پنځه زړونه لري؟ د کوالا په نوم یشتې په استرالیا کې اوسي. د ګوتو نښې د شکل له نظره د انسان د ګوتو نښو ته ورته دي. انسان د سهار په مخه تر یو ګیلاس قهوه یوه مڼه زیات پیداروي. له 2018 عیسوي کال تر اوسه پورې په انټرنیټ کې 200 میلیونه ویب لاګونه تازه شوي یا اپډیټ شوي نه دي. د ښارونو او کلیو د مرغانو د ژغ ترمنځ توپیر شته. د ښاري مرغانو ژغ د رب موسیقي ته ډېر ورته والی لري. په اکثرو مواردو کې ماشومانو ته قد یا ونه له پلرونو او وزن له میندو په ارث رسیږي. ډونالډ رامستل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ځوان او تر ټولو زوړ دفاع وزیر تیر شوی. هغه لومړی پلا د ولسمشر فورد د واکمنۍ په موده کې په 23 کلنۍ کې دفاع وزیر شو او وروستی وار د جورج دبلیو بوش د حکومت په لومړۍ دوره کې دفاع وزیر شو چې عمر یې تر 80 کلونو زیات و. د نړۍ د روغتونونو د کمپیوټرونو په سلو کې 15 کیبوردونه د مارسا په نوم د جلدي ناروغۍ په ویروسو ککړ دي. په پخوانی یونان کې به شتمنو خپل ماشومان له زیږیدو وروسته د دې لپاره د زیتونو په غوړیو کې لمبول چې د بدن اضافي ویښتان له منځه لاړ شي. په څه باندې 90% هوایي پیښو یعنی د الوتکو په لویدو کې یو شمېر کسان ژوندي پاتې کیږي. د نامتو ایتالیایی انزورګر لیونارد داوینچی مشهور انزور مونالیزا د ناپلیون د خوب د خونه په دیوال ځوړند وو او موسیقي په سلو کې شل درتونه او 50% روحي پریشانی یا ډیپریشنونه لمنځه وړلی شي.
لاس په جاو د شته خښې په دې سات د خبرونو لنډیز له سلطان محمد سرور څخه ور
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تهران ته ورسیده. په خوست کې د جی ټی زید یا د جرمنی د مرستندوی مؤسسې پر کورنیو او بهرنیو کارکونکو د وسلوالو طالبانو په پرونی برید کې یو افغان انجینر ووژل شو او د یو آلمانی مامور او افغان پولیس په شمول نه تنه نور ټپیان شول. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې تیر شپه ائتلافي ځواکونو عملیات کړي دي. د کاپیسا حکومتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیاتو کې چې د میراخیل په سیمه کې ترسره شوي د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دوی نه کسان وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې پرون د اټومي وسلو د کمولو یو مهمه موافقه وکړه. د عراق د پارلماني انتخاباتو د رسمي نتیجو لمخې د دغه هواد د پخواني صدر اعظم اياد اللهوي ګوند عراقیه تر اوسنی صدر اعظم نوري المالکی ډېر څوکۍ ګټلې دي. د عربي هیوادونو ټولنې په لیبیا کې خپل دوه ورځنی غونډه پیل کړه. د جنوبي کوریا جمهور رئیس وایي دغه هیواد باید شمالي کوریا لانجمونو پولو ته نږدې د خپلې یوې بیړۍ د ډوبېدو ټول احتمالي علتونه وپلټي.
د کابل د نن ورځ ورسپانو ته احمد زبیر ژمن کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې په یو مطلب کې د پاکستان د استخباراتو په پخوانی مشر حمید ګل انتخاب کړی چې د افغانستان پر ضد د معمول په خلاف خبرې کړي او د افغانستان حکومت او جمهور رئیس چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه برخمندې لاسپوچی بللي. ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د خبرو اترو روان بهیر هم څرګندې دي. انیس دولتي ورسپانې د خپل نننې غړې په لومړي مخ کې چین ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی په سفر تبصره کړې او لیکلې دي دا یو ګټور سفر و چې ښه اقتصادي نتایج به ولري. ورسپانې په یو بل مطلب کې په کندهار کې د امید په نوم په فوجي عملیاتو تبصره کړې او لیکلې دي چې آیا دغه عملیات به د امنیت د تامینولو په برخه کې د کندهار د خلکو هیلې ترسره کړي. ویسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د نګدی ملګری او د القاعده شبکې د مالی مسول د نیولو خبر خپور کړی دی. ویسا په یو تحلیلي مطلب کې له تاریخي پلوه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنې څېړلې دي او لیکلي دي چې اوس هم دغه هیواد د هند او پاکستان په ګډون د ډیرو نورو هیوادونو د سیالیو ډګر دی. د ویسا سر مقاله هم د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د اړیکو په اړه ده او لیکلي دي چې د اړیکې باید له یوې نوې روحیې سره وپالل شي. سرنوشت ورسپانې د افغان جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې سیړلې او لیکلې دي چې امریکا اوس حامد کرزی خپل مرسته کوونکی نه بولي. ورسپانې په عین حال کې د ځینو افغان کارپوهانو انتقادونه هم خپاره کړي دي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د یو ښه حکومت د رامنځته کېدو لپاره کار نه کوي. د ورسپانې سرمقاله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ده او په ملګرو ملتونو انتقاد کړی چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه دي کړي بلکې په تشو خبرو یې بسنه کړي. خدمتګار ورسپانې په یو مطلب کې د خوست د قومي مشرانو هغه خبر راخیستی چې ویلي دي د سولې د مشورتي جرګې د غړو په انتخاب کې د احتیاط وشي. ورسپانې په یو بل مطلب کې په هلمند کې په قضایي ادارو تبصره کړې او لیکلي دي چې د دغو ادارو د کمزوریو له امله ځینې خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. اصلاح او هیواد دولتي ورسپانو هم بیلابیل تحلیلي مطالب خپره کړي دي. هیواد ورسپانې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د پوهنې ستونزې څېړلې او ټینګار یې کړی چې نور هیڅ ښوونځی باید ونه تړل شي او هیڅ ماشوم له زده کړې بې برخې نه شي. خو اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ماشومانو وضعیت په عمومي توګه څېړلی او هغه یې د اندېښنې وړ بللی. هشت صبح ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د ملي مصالحې د قانون په اړه چې له مخې له 2001 کال نه مخکې په جګړې کې ټولو ښکېلو خواوو ته عمومي بخښنه اعلان شوې تبصره کړې او دا یې د بشر د حقونو پر ضد یو قانون بللی.
وستای کم کم ټوخی کم چې دا ټوخی کم د زړه بندونه می درد کې خوږیږي
سلفا پیدا کړی د سر وخت نه رفتم د ډاکټر به خز وخت تیر شو درفتم کوتی تارکوس
کغواړی چې د توبرکلوز یا نری رنز د ناروغي په اړه معلومات ترلاسه کړی د ازادۍ رادیو راتلونکې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راتلونکې یک شنبه د مسبخین 2:30 بجې په یاد ولرئ.
نن د مازیګر ل دریو تر 500 بجو ترشن اسمن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري برخه واخلئ او خپل پښتني د پروګرام ل میلمنو په مستقیم ډول وکړئ. اوس په پاکستان ته مخ کړو. د پاکستان سترې محکمې او د دې هیواد پوز په دې ورستیو کې د هغو لساو کسانو د برخلیک په اړه خپل منځ لانجه درلوده چې د بیلابیلو دلایلو پر اساس د هیواد له مختلفو سیمو لا درک شوي دي. داسې ادعا کیږي چې دا کسان د پوځ استخباراتو نیولې دي او په پټو توقیف ځایونو کې ساتل کیږي. د دې هیواد سترې محکمې په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې شاید د پوځ استخباراتو یو شمېر مشان په دې اړه د سوال جواب لپاره ورغواړي. دا لانجه بلاخره دومره پراخه شوه چې حکومت مداخله وکړه. په دې ارتباط فرشته جلالزی رپورت لري.
د پاکستان سترې محکمې وویل چې د پوځ د استخباراتو له مشرانو به د هغو تقریبا 1400 کسانو د سرنوشت په اړه پوښتنه وکړي چې ګمان کېږي په صوبه سرحد او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونو او یا د ازادي لپاره په وسلوالو مبارزو کې د لاس لرلو په تور نیول سوي او یا ورک دي. د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان حکومت د مارچ د میاشتې په 14 نیټه مداخله وکړه او د قضا یو کمیسیون مازف کرچی په دې اړه تحقیق وکړي. په دې کمیسیون کې د پاکستان د سترې محکمې لښته لږه دوه متقاعدو قاضیانو ته غړیتوب ورکړ شوی. د یو مسؤل څارنوال په وینا دا کمیسیون کولای شي حتی د پوز د استخباراتو مشران وروغوړي او پښتنې ځینې وکړي. د پاکستان د حکومت لخوا د دې هیواد د سترې محکمې درې قاضیان مازف شوی چې د ورکوسو یو کسانو د کورنیو خبري واوري. د بشري حقوقو له مدافع سازمانونو سره وژغېږي. البته د بشري حقوقو د خپلواکو ادارو یو شمېر مسولین په وار وار شکایت کوي چې پښتنو ته یې په ډیر ځنډ وبنور کول کیږي. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو د حمایت د ادارې کمشنر کامران عارف په دې نظر دی چې دا یو وخت محلي پروسه ده او د دې مسلې د سپیناوي لپاره باید تر دې پراخې هڅې وشي.
کوم کسان چې روښې دي د دې مسلې د بلوچستان ته نه ده، دا ټول پاکستان کې د سرحد کې ده، د پیاس کې ده، د پښین کې ده. تر څو په چې د کمیشن خبره ده نو موږ یې هغه دا انویسټیګیشن کول چې کوم کس چرته دی بیا راشي بیا پاغه کې شهادت ریکارډ شي چې خلک راغلي دي. ځکه دې ته ډېر زیات ټایم پکار دی. یو خو یو دې ته بالکل دا کمیشن په کار دی. دا لکه موږ د دې کمیشن په حق کې یو چې دا کمیشن کدا سه کمیشن جوړ شي او هغه سمې طریقې سره کار وکړي شي. دا بعد عدالتونو چې څنګه چې دا کار روان دی ظاهره د عدالتونو د بسر به جوریزډیکشن ختم نشي. عدالتونه هم کولی شي خو یو کمیشن جوړ شي چې کوم زیات باریکاتو ته کتی شي، هغه شهادت ریکارډ کولی شي، خلک ویزیت کولی شي.
د کامران عارف په نظر دا کسان د مختلفو دلایلو لمخې نه بول سوي. دوی په نظر پدې کې د نېشنلستو ګوندونو او د وسلوالو تحریکونو غړي دواړه شامل دي.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. روغتیا د شپن شتمنۍ پروګرام چې ټاکل شوی سبا د نری رنس پر ناروغي پکې خبري وشي، اوسنۍ پروګرام بیا نورو مسایلو تا اختصاص شوه دی. دا پروګرام فریده هوټ سیفی وړاندې کوي او له همدې پروګرام سره د دې ساعت خبرونه هم سر ته رسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله من يم چې نوې کال په خوخی پیل کوي. نوې کال مو مبارک شه. اروغ رمټوسی په دغه پروګرام کې په خاصه توګه د نوې کال او د موسم بدلیدل او پروختیا باندې د هغې د اثر په اړه د زهنی روختیا د ډاکټرانو خبري اوري. ستاسو پښتنو ته د بډوډو یا ګردو د ناروغیو په اړه هم متخصص ډاکټر جواب وایي. خلومره د پسرلی خلا او د هغې اثر پر روختیا. کله چې پسرلی شي نو د انسانانو په روحیه کې بدلون راشي. څوک ډیر خوشحال وي او څوک بیا دومره خپه وي چې د ځان وژنې تړون وکړي. دا ولې پسرلی، ګلونه او رنگونه د انسان په ذهن څه اثر کوي؟ په پیښور کې مې د خیبر میډیکل کالج له پخواني مشر او سایکیاتریست پروفیسر ډاکټر خالد مفتی څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې د موسم تبدیلی په ذهن او روحیې څه اثر لري. راته وویل
د مختلف موسمونو سره چې کوم تبدیلی د انسان فکر او انسان روحیت باندې راځي هغه درې شکلونه لري. یو شکل خدای عام انسان صحتمند وي مخکې نه نو هغه زیات خوشحال شي، هغه غواړي انرژي پکې زیات شي، کار زیات وکم او ورسره ورسره هغه کې یو خاص قسم غوسه کې یا داسې جگرخونی عناصر کې هغه کم شي او په خوشحالۍ طرف روان شي. د دې دویم فکر داسې کې بعضې خلک چې هغوی بیماری مثلا هغوی مختلف جسمانی بیمارو باندې مرضونو باندې اخته وي لکه چې دما شو، لکه هارت ڈیزیز، لکه نور داسې بیماریانې نو هغوی لکشان ته هغو باندې ښه اثر کېږي. دې زمن کې ساینس دا او طبي ساینس دا شی اهمیت سره مهم طور باندې ښکاره کړی دی چې انسان کې دننه کیمیایي تبدیلیونه راشي. کیمیایي تبدیلی بلډ کې راشي، دماغ کې راشي، یعنی ذهن کې راشي او دغه شان ته دوران خون هم لکشان ته تیز شي.
ډاکټر
صاحب
بلې یو خبره چې ډیرو خلکو دا تجربه کړې ده او دا وایي مثلا کم ورځ چې لمر وي کنه ورځ رڼا وي د انسان زړه خوشاله وي، بیا کم ورځ چې دغه وریځې ډېرې او پرله پسې وریځې وي په دا ژمي کې کنه دا ټول انسانان هم یو ډول خفګانې پکې مثلا په دغه اروپایي هیوادونو کې بیخي په دې باندې دا ریسرچونه دا ښیي چې په ژمي کې چې موسم یخ دی او وریځ ده دغه د خودکشۍ پېښې ډېرې زیاتې دي او په وړي کې بیا دا کمی دي. د دغه اثر څه دی؟ ولې دغه رڼا څه اثر لري د انسانانو په ذهن باندې؟ خپله دغه لمر څه اثر لري؟
دا یو تحقیق شوی دی او د دې تحقیق باره کې به زه دا وایم چې دا بالکل درست تحقیق دی، لیکن دغه شانت نه دی څنګه چې تاسو وفرمایل. دې کې شک نشته چې رڼا چې دی د انسان ذهن باندې، فکر باندې، سوچ باندې مثبت اثر راوړي او امید راوړي او دې کې واقعي طور باندې یو خوشاله پکار دي چې سړی لراشي. لیکن موږ دا ګورو چې ډېر کسان چې دي هغه جمی کې خاموشي لکه د خفګان والا مریضانی، خودکشي والا مریضانی اکثر هغه خپي. لیکن داسې ملکونو کې لکه چې زموږ ملکونه خنۍ لکه چې یورپ ملکونه چټه چې تیاره زیاتی او زیات وخت پورې هغه یخنی نو اغوی الته خودکشی ریٹ زیاد دی. زمو ملکونو کې موسم بهار کې خودکشی زیاد اغوی نشي برداشت کولی ولې چې اغوی زړه خوشحال نه اغوی چې مونږ به داسې بهار راشي نو سبق کو چې زمو زړه خوشحال راشي. زمو ته زړه خوشحالي بیا به مونږ دم معلوم کو تصور کو چې اوس بهار راغلی دی نو اوس پر لے راغلی دی. لیکن اسې رڼا رڼای او تیارا تیارا رڼا خو یو ډیر ښه علاج هم دی اوس ډیپریشن لپاره او هغه مستند غونډه علاج دی او هغه رڼا ورکې. زموږ د ملکونو کې رڼا زیات دی او هغه رڼا نه फायदा غشتل ډیر ضروری ده. دریم شه دادې چې ته رڼا سره بدن کې ویتامین ډی راشي او هغه ویتامین ډی چې سړی راشي نو هغه یو قسم تقویہ شي خصوصا ماشومان رولا او مشران رولا. رڼا چې دی نه صرف انساني عذاب باندې او انساني ذهن او فکر او جذبات باندې اثر کوي. انسانو دخل کو فکر تبدیلی سره سره اغوی کورنۍ حالات، اغوی جګړې اترې او اغوی مثبت سوچ او فکر اختیار وکي او هغه شکونه وامونه او اندېښنې او توبتونه چې اغوی فکری منفی فکری هغه تبدیلېدل چانس شته او هغه
دا شي. په پسرلی کې هغه کسان چې ډیپریشن یا ژور خپګان لري څنګه کولی شي د پسرلی له ښکلا او خوند واخلي او رنگونه د انسان په ذهن څه اثر کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر مفتی خبرې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې واوري. خو اوس له سلواک څخه دوه متخصص ډاکټران سره په ټلیفون کې دي. لومړی به ډاکټر صاحب شینواری نه پوښتنه وکړم. ډاکټر صاحب، قبلا ډاکټر مفتی اشاره به تاثیرات روشنایی بالای روحیه داشت. به نظر شما همه تغییر موسم و روشنایی علاوه از تاثیراتی که ډاکټر صاحب مفتی قبلا گفتن میشه شما هم تبصره داشته باشین و بگوین که چی تاثیر داره؟ تا حد دکتر صاحب گفت که تغییرات کیمیایی میآید وجود انسان، ولی خوب است که کمک بیشتر توضیح شوه و ایران ممکن است بر شنوندای ما جالب باشه که چی تاثیر داره مشخصا که انسان احساس خوشی میکنه وقتی که به روشنایی مواجه میشه.
موسم و اقلیم و می روشنی تاثیر به رویت انسان ها و رویت مردم دارد. طبق همی تجربه خودم و طبق که در تئوریست ای بلکل دقیق است که خود وجود انسان یک ساد داره. همی ساد که چه می کنه که مشخص می سازه که مثلا که چند ساد بیدار باشیم چند ساد خواب باشیم و امی،
یعنی وجود خودش خود عیار می سازه. همه قسم وجود در انسان خواهد
وجود با تغییراتی که تغییرات اقلیمی است و از طرف دیگه و امی خود تابش آفتاب و امی روشنی و مستقیما تاثیر داره بین امی تغییرات کیمیایی که در داخل وجود و خصوصا به مغز میشه و در خود مغز یک هورمون یک از این مواد است که به نام ملاتونین است و امی وقتی که تابش آفتاب که میشه و مقدار از این ملاتونین اضافه میشه و ای از جمله از این ترکیبات کیمیایی است که باعث از این میشه که انسان همینطور احساس خوش داشته باشه و امی تاثیر است که میتونه که بزد دپرشن یک چی است.
دکتر سیبو باید حالا که نوروز است، سال نو است، بسیاری مردم تقریبا گفته میتونیم که همه مردم در افغانستان به مایی جلبی علاقه دارن و میخورن و یه خوراک خاص نوروزی است و رواجهای خاصی است که مثلا کسایی که نامزد هستن برشون میبرن، ولی یک شنونده ما ایمیل داده و ما البته قبل از نوروز بوده منتها به یاد ما افتاد که حتما در روز نوروز روز خوش نداره، چون پرسیده که دکترش منع کرده او را از خوردن گوشت و مثلا لوبیا، نخود، یعنی چیزها و چیزهایی که گفته زیاد پروتین داره نخوم. اما قسم از شنونده دیگه ما هم داشتیم ایمیلایی که اونا برعکس از چیزهای دیگه مثلا از لبنیات میگفتن که دکترها برشون میگن که شما تکلیف گرده دارین از این چیزها نخورین. شما به حیث دکتری که دمی بخش زیاد کار کردین ایر چطور توضیح میکنین که چرا مثلا بعضی وقتا دکترها از خوراکای خاص پروتئینی مثلا مریضای گرده را منع میکنن، بعضیشان از خوراکایی که مثلا لبنیات است و اینا خطبا دک ترکیب از اون پروتئین است، چرا مثلا اتو یک رژیم را وضع میکنن برای مریضا؟
اگر میتونم یک فقط اکثر کلیم در قسمت نوروز و همی مسائل که پیشتر در سایبار گفتن باستون برسین جواب سوالتان نفتیم اگر وقت
بفرمایین، اگر علاقه دارین گپ بزنین بفرمایین.
در قسمت نوروز اگرچه ما دکتر روانشناسی نیستم باید بگویم طبعی که از نامش معلوم است خود نوروز روز نو است، روی سال نو است، طبعی که همینطور کل طبیعت با قدرت خداوند جلال شانه تغییر شکل میکنه، به فکر ما در انسان هم که جز طبیعت است تغییرات بیرونی و درونی به وجود میاد که تغییرات خصوصا تغییرات روانی است. خود خوشی بهار، خوشی از آمدن فصل سبز و ختم زمستان اکثرا در وطنهای ما شما که شکل ناگوار داره، خودش یک خوشی ستار که در کسی فینواری گفت همونطور که در مغز انسان ملاتونین تشکیل میشه، اما اتر که آدم سپورت میکنه و در مغز یک هورمون به نام اندورفین تشکیل میشه کمیم هم شاید در وقت تشکیل سوا همونطور به خاطر که طبیعت و انسان به صورت مکمل کمک تغییر میکنه، آدم خوش میباشه، خوشگوار طرف آینده سایل میکنه. خب در قسمت سوال که اصلی که از ما کردین دکتر سه بر خودتان معلوم است که ساختن حتما ارتباط به سنگ گرده ای سوال،
بله طبعا می شنونده ما که سوال کردن هم یک شنونده ما بله. سوالش همی بود که گفته عملیات شده سنگش کشیده شده ولی بعد از او دکتر بله، برش پریزای خاص داده ولی مطمئن نبود با ای که دکترش برش توضیح کرده بود، ولی او می خواست که کم بیشتر معلومات به دست بیاره که چرا
من می توانم به صورت مجموع معلومات بتونم به خاطر که هر مریض یک اندیویدیوم خاص است و آدم گفته نمیتونه که چرا بر از اون مریضی رقم به خاطر که سنگ ها در که به شما معلوم است تعدادشان زیاد است. ساخت خود سنگ در بدن انسان یک علم است و در مطور که خداوند انسان با وجود آورده به حساب به توازن با وجود آورده و این توازن اگر ما فکر کنیم از به هر سطح که فکر کنیم از سطح حجرات، سطح مولکول ها اگر فکر یعنی که به حساب به هر رقمی که فکر بکنیم انسان به توازن آفریده شده، وقتی که این توازن از بین میره در هر قسمت بدن مشکلات پیدا میشه، حتی ساختن سنگ ها. کنار سنگ های گرده که اقسام مختلف داره، کلسیم اکسالات است، مگنیزم فسفات است، سیستین رقم مختلف است، ساخت سنگ ها چیزی که بسیار مهم است. یکی وقتی که مقدار مواد که باعث ساختن سنگ میشه در بدن تو مواد کلسیم است، اکسالات است، فسفات است و همچنان قسمت دومش طوری که می توازن را که ما پیشتر گفتیم مقابل از این مواد، مواد پروتکت جور شده، مواد که حفاظت میکنه بدن است که مانند مگنیزیم فسفات و انواع مختلف پیروفسفات است و همچنان وقتی که مقدار مایعات در بدن کم میشه، همچنان وقتی که برهم میخوره توازن پیچ خود ادرار یا به طرف القلی یا به طرف اسیدیتی میره، باز در خود اگر کدام مشکل ابستراکشن باشه که حالا بیا کدام جای بندش داشته باشه و همچنان با وجود آمدن انفکشن یا التهاب میکروبی که در باز با وقتی که کدام مشکلات ابستراکشن یا مسائل دیگه باشه در خود بدن و سیستم گرده و حالب و مثانه، در اون صورت انفکشن وقتی که دیر دوام میکنه خودش باعث تولید سنگ ها میشه و باز امراض است که وقتی که مقدار کلسیم ادرار زیادتر خارج میشه و همچنان مشکلات هیپرپاراتیروئیدیسم و یا مشکلات هیپرکلسیریه.
دکتر سر
اگر ما
من میخوایم که باعث یک شنونده که امرای شما گپ بزنم که او از این اصطلاحات طبی آگاهی نداره، تا حالا که من شنیدم از گپای شما خب من اما قدر استنباط کردم که امی سنگا نظر به ای که چی تکلیف از ده گرده و چی تکلیف از ده وجود و چی تغییرات کیمیاوی از ده خون و اینا فرق میکنه ترکیبش، اما تر منظور شما هست؟
بله
خب
سنگ ها ترکیب به می خاطر یعنی گفتم به صورت مجموع گفتم میتونم این دوست ما معلوم نیست این چه رقم سنگ بوده، سنگ وقتی کشیده شده
پرسش از اون مشخصا امی است که چرا بعضی وقتا دکترای یورولوژی مریضا را من میکنن از اونایی که سنگ دارن، میگن که مثلا شیر نخو، مثلا ماست کم بخو، یا مثلا بعضی را میگن که لوبیا نخو، نخود نخو، نمیفهم گوشت باب کم بخو، میگن دلیل از این چی هست؟ چرا مشخصا؟
اگر شیر و لبنیات انسان به اندازه فیزیولوژیش به اندازه که همه که نگره هیچ کدام نقص نداره. اگر ما بر داغ مریض این مطلق به نظر ما گفت غلط است ما مریض بگوییم تو شیر و لبنیات نگی، به خاطر که اگر ما مریض میگیم شیر و لبنیات نگی، شیر بر علاوه که کلسیم داره بر علاوه از او مواد دیگه که گفتیم نوجه به نام مواد امی حفاظت کرد پیروفسفات همچنان از او داره. اگر ما مقدار کلسیم از او کم میکنیم بر علاوه که مشکلات دیگه که مشکلات استخوان است، مشکلات نرمش استخوان است، مشکلات خود ساخت خود بدن ما از پروتئین جور شده و اینال و مقدار پیروفسفات شم کم میکنیم باعث سنگ دیگه در بدن از اون میشیم. در این خاطر من مشخص گفتن نمیتونم که مریض باید سنگ به فکر من هیچ کلم نقصه نمیکنه که اگر او در روز 2-3 لیتر شیر اگر میگره، یک گلاس شیر مثلا میگره، یک کمک از دیگه لبنیات استفاده میکنه، هیچ کدام نقص نیست.
باوری هم داشتیم من بسخه دفتر فریده جنگ ساته و مستم دفتر ساته
تستم مبارکی بایی
و خیلمندوال و پانیستان خلگوت در طول اخت مبارکی و خوشحالی وارم اسوال لرم اول سوال می داری که دلتا را من که کنیانو تا داری که می دانو گولی خاکرانی سی دکتر تخبه دوا خانو کنو دکتر سبت می دا سوال دی که دا بفدی سرلی که شدی ورطا تاوان خوبه نرسی تا تو کلنی تا تو کلنی تا باید ورکی دا گولی او دون سوال می داری که ورطا بعضی خلق که دا سیسادی مشکل لری نو حقای کلی که ملریا یا نوری دقیق دوینی دا مجنه کولو نمو که دا گولی پا خبول سر بندی خوی
از او خاطر ما دی کسما دا پا گفتم می تانیم که هر مریض تا که ماینه نشده تا که تشخیص نشده باید هیچ دوا نگیره. و در قسمت وقایه از گرفتن دوا کرده بعض مسائل نیچر مسائل که هست طبیعی که هست اگر در وطن ما شما رایج است و گرفته میشن تا بال در ظرف 500 سال 1000 سال 2000 سال معلوم شده که اینا برای کس نقص نکرده فایده کرده. در اون قسمت ما دکتر نمی مسائل طبیعی نیستم میتونم مگر
دکتر سبشنواری تفسیر شما چی است؟
ام نظر دکتر دستم بخاطر از اینکه دکتر وادی گفت همین نقص از اوایی که ثابت نیست بخاطر کدام تشخیص و کدام مریضی میتونه که اضافه در باشه از امو فایده و مفاد از و طبق دکتر وید گفت هر مریض از خود یک چیز مشخص داره و یک علائم مشخص داره با خود فکر میکنم که امی بسیار مثبت است برای
خود
مثبت است که برن پیش دکتر و امتون محسق یعنی دوای مشخص بخاطر مریضی خود بیرن
بله تاسو نه مننه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب شینواری او ډاکټر صاحب هاشمی ویل په تیرو پروګرامونو کې هم ډاکټر صاحبان هر کله دا خبره کړې ده چې د هر ناروغۍ لپاره په کار دی چې څوک اول ډاکټر سره مشوره وکړي او دغه وایي چې دغه وقایه یا مخنیوي د درملنې یا تداوی نه هم ډیر ښه دی هم آسان دی هم ارزان دی. نو په کار دی چې ډاکټر صاحبان په تیره د ماشومانو ډاکټران هر کله توصیه کوي چې د ماشومانو لاسونه او نوکانو ته ډیره پاملرنه کوي. یوه ورځ په نړۍ کې د لاسونو د منځلو نړیواله ورځ ده، یعنی د لاسونو پاک ساتل دومره ډیر زیات اهمیت لري چې هغه د دې ګولیو د وګانو نه ډیر خدیو د ملاریا په برخه کې هم همیشه د خبره کیږي چې دغه د جالیو نیول دغه ډیر مرسته کوي چې څوک ونی چی دغه ماشه. او البته د ملاریا د ناروغي په باره کې به خامخا په راتلونکو پروګرامونو کې مفصل خبري وکړو تاسو به واورئ. خو اوس په لنډو هم دومره چې زما په ذهن کې پاتې دي باوري صاحب د تیرو پروګرامونو نه لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو هم اوس ویل هم شینواري صاحب هم ډاکټر صاحب هاشمي چې هیڅکله خپل سر دوا غستل چې په هر شي کې سمه خبره نه ده. یو بل اوریدونکو لرو په ټلیفون کې بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
ما تکلیف ګوردارم دیګه دغه نه پاکستان افغان ډاکټر متخصص پاکستان عملیات نه کړ عملیات نه کړ د ګوردې مشه څنګه د ګوردې راست البته دیګه اني وګورم چې اني قسمت بالای ګوردې ز ته تکلیف نه میره سر زر نه میره نه فلش فشار البته حالی دیگه گرده چند کم کم درد میکنه که کم چر بیاد بگل کنید هم چی بکنید
یعنی سنگش چقدر کلان است؟
یک نزده ملی است یه فرگسته که نزده ملی است یکش چارده ملی است یکش هم دوازده ملی بعد از درمیده تداوی اضاف کردیم باز دیگه داخلی این بار کابل در مشفه خانه فاطمه زهرا ماینه کردیم دو داخلی کلان کلان چارده ملی است
وقتی که سنگ گرده است فایی دو کده یک گرده خود سنگ دارم در گرده راست و سنگارش هم یکش را چار سانتی متر کلان است. این سنگا باید به هر شکل که میشه باید تخلیده شکستانده شده. امروز کشیدن و عملیات گرده عملیات بخاطر سنگ بسیار به ندرت هم به صورت میگه ما عملیات میکنیم. اکثر این سنگا توسط لیزر که دوباره امکاناتش در افغانستان هم فکر میکنم کال هست در پاکستان هم هست شکستانده میشه و اگر شکستانده نمیشه این سنگ از عملیات که بهتر است یک نلچد از بیرو در گرده داخل میشه بشار که بگیم که دوست ما بفامن و او سنگ در جایش سانده میشه و پس چیز کشیده میشه و مشکل برادر ما اندازه حل میشه و این مشکل متاسفانه این سنگ ها اکثرا باز هم دیر میشن این حاله بخاطر که باز دیر نشه همچنسی در مسائل که پیشتر گفتم وقایه است. وقایه ازی فقط مواد مایات زیاد باید بگره این مایات گرفتن مایات نظر به فصل است نظر به اکتیویتی فیزیکی است که چقدر کار میکنه عرق میکنه اقلا باید روز دونیم الی سه لیتر باید مایات بگیره و اینال نظر به ایست که چه رقم سنگ است اگر او سنگ کشیده میشه و سنگ امکانات ماینات بیوشینی در اوجه حتما است طوری که خودم خبر دارم سنگ ماینه میشه نظر به سنگ معلوم میشه که چی است. اگر سنگ انفکشن باشه باید انتیبیوتیک دوام دار بگیره اگر سنگ از یک مواد باشه نظر به مو برش گفته میشه. اما یک چیزی که بسیار مهم است برای تمام دوستا و روانه خود باید بگویم که یگانه وقایع بسیار مهم که است فقط مایات گرفتن مایات زیاد خصوصا در تابستان گرم افغانستان بخاطر که وقتی که تا هوا گرم میشه و ما اصلا انسان عرق میکنه و توسط گرده بسیار هم ادرار خارج میشه. به او خاطر باید در او وقت چند باید مایات بگیرن.
چقدر گپ مهم است که حالا این هوا رو به گرمی میشه ایستا ایستا که زمین حال همگی متوجه باشن که با گرم شدن هوا تقاضا و ضرورت وجود برای آب و مایات مختلف زیاد میشه. دکتر صاحب، به صورت عمومی مثلا شما برای کسی که دمی حال مثلا موسم بهار است چقدر چند گلاس او ضروری است که آدم خود اگر میخوام معلوم دار که مقدارش بسیار زیاد میشه، به صورت طبیعی روزانه چند گلاس او حداقل آدم باید بنوشه؟
به صورت طبیعی اگر گلاس های خوب نظر به گلاس هستم به صورت لیتر که بگویم باید حداقل 2 لیتر، نفر که جورم باشه که مشکلات هم نداشته باشه باید 2 لیتر 2 لیتر باید در روز مایات بگیره.
اگه من غلط نکنم به خیالم کمی گلاس های اخوری رو 4 دانه زیر 1 لیتر حساب میکنن، فکر میکنم اگه غلط نکرده باشم. من گلاس های کلان اخوری
باید 10 گلاس،
10 گلاس
هم از کم باید 10 گلاس وقتی که تابستان میشه و یا ایست اگر کدام کار فیزیکی میکنه سپورت میکنه و یا مثلا بیل میزنه یا هر کار دیگه که میکنه که باید عرق زیاد میکنه و یا ایست که مثلا تکلیف مریضی میداشته باشه خصوصا تکلیف های ایسال، در اون صورت این مقدار باید هیچ بس نمیکفایت نمیکنه، در اون وقت باید 5 چند از این مواد باید 5 چند زیادتر از حالت عادی باید مایات گرفته شده.
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی.